السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي دا ازادي راډیو د رضوان مرادی مو د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. جماعت اسلامي ګونوای کول سمشر د عطا محمد نور د استعفا پاړه په خپل پریکړه لسره غورو نکړي نو جماعت به خپل شرطونه اعلان کړي. امریکا له پاکستان غواړي چې د طالبانو پر ضد له افغانستان او امریکا سره هم مهاله پوځي عملیات وکړي. پروانه خبرونه کې د افغانستان او د نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه ریپورټونه او مطالب اورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي دوی به انجینیر داوود ته اجازه ورنکړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي که چیرې ولسمشر د عطا محمد نور د لرې کېدو په اړه پر خپلې پرېکړې بیا غور ونکړي. او د استرالیا پولیس وایي هغه کس چې په قصدي ډول د دغه هیواد په دوهم لوی ښار میلبورن کې په پیاده رو کې خلک په موټر ووهل رواني ناروغي لري او افغان یې بللی دی. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما د اعلامې په حواله په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریس پر وروستي راپور بحث وسي. ګوتریس په دې راپور کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، اقتصادي ودې، سیمه ییزې همکاري، بشري حقونو، کډوالو، د مخدره موادو په وړاندې پر مبارزې او نور مسایلو تمرکز کړی دی. تمه کېږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تدامي چی یماموتو هم د ملګرو ملتونو تنو د امنیت شورا په نننې غونډه کې برخه واخلي او د دې شورا غړو ته به د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي دوی به انجینیر داوود ته اجازه ورنکړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي که چیرې ولسمشر د عطا محمد نور د لرې کېدو په اړه پر خپلې پرېکړې بیا غور ونکړي. د دغه ګوند ویاند مرستیال زبی فطرت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګوند به د بلخ له ولایت د ښاغلي نور د لرې کېدو په غبرګون کې خپل شرایط اعلان کړي. د بلخ لپاره تازه ګمارل شوی والي محمد داوود له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې هرکله د ملي وحدت حکومت مشرتابه امر وکړي دوی به په رسمي ډول د بلخ نوی والی په توګه خپل دنده پیل کړي.
څه سوچ مخالفت کوي دغه خو زما په نظر زما پورې اړه نه لري. دای پوهېږي لکه د تنظیمي جمعیت کوم مخالف نه لرم. ټول قومندانان، ټول علما، روحانیون، روشنفکران ټول انشاءالله هم نظر دي. هر څه غواړي چې په منطقه هم راځي ښه حکومتداري وي ټول موافق انشاءالله کومه خبره نشته.
شغلی داوود غرز ویلی چې عطا محمد نور په بلخ کې ډیر کار کړی خو وایي د اداري فساد په ګډون ځینې ستونزې شته چې دی باید د اصلاح لپاره هڅه وکړي. په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلین وایي دغه روزنیزه موسسه په کومې بهرنۍ موسسې او بل هیواد پورې اړه نه لري او په هیواد کې د یو خپلواک تعلیمي بنسټ په توګه د قانون په چوکاټ کې فعالیت کوي. په دغه هیواد کې د افغان ترک ښوونځیو مرستیال احمد فواد حیدري نن یوې خبري ناستې ته وویل چې د افغان ترک ښوونځیو په اړه دا ایده چې مرکزي دفتر په ترکیه کې وو کوم چې اوس تړل شوی هیڅ بنسټ نه لري. شغلی حیدري وایي د افغان ترک ښوونځیو د بنسټ لپاره په افغانستان کې شودل شوی او مرکزي دفتر هم کابل کې دی. دوتر دیماله د افغانستان څو مهم خبرونه وسم نړیوال خبرونه لرو. زموږ شخلا زده راډیو اوري. د استرالیا پولیس وایي هغه کس چې په قصدي ډول د دغه هیواد په دوهم لوی ښار میلبورن کې په پیاده رو کې خلک په موټر وهل رواني ناروغي لري. د وکټوريا ایالت پولیسو سرپرست مشر شانت پاتون دغه 22 کلن کس افغاني ولس له استرالیا بللی چې د خبره په نشه یي موادو هم روږدی دی. پاتون په میلبورن کې خبریالانو ته ویلي چې تر اوسه داسې اسناد او شواهد نه لري چې له تروریزم سره د هغه اړیکې وشي. په دې پیښه کې چې نن په فلندر سړک کې سوي 14 تنه ټپیان شوي دي. د پولیسو په خبره د پیښه پر مهال په سیمه کې خلک د کریسمس جشن په تیاریانو بوخت ول. د پولیسو په خبره د پیښه په تړاو دوه کسان نیول شوی دي. د روان میلادي کال په جنوري کې هم په میلبورن ښار کې ورته پیښه شوی وای چې شپږ تنه پولیس پکې ووژل شول. ایرانی چارواکی وایي په هغه زلزله کې چې تیر ماښام تهران ته په نږدې سیمو کې سوی یوه ښځه وژل سوې او نږدې 100 نور کسان سطحې ټپیان سوي دي. د دغه زلزلې شدت رشتر په کچه 15.2 ښودل سوی ده. د دولتي رسنیو د راپور له مخې د زلزلې مرکز د ملار شارګوټي او مشکین دشت کې وو، خو زیاتوي چې ټکانونه په البرز، قزوین، قم، ګیلان او مرکزی ولایتونو کې هم احساس شوی دی. ایران د مځکې پر هغو لویو درزونو موقعیت لري چې لکه بلای وخت نه وخت ویجاړوونکي زلزلې کېږي. تیره میاشت هم 2.3 درجې زلزله د ایران په لویدیځ کې څه باندې 600 کسان وژل. په پلازمینه تهران او شاوخوا سیمو کې خلک د تیر شپې زلزلې ورخطا کړي وو، هغه له خپلو کورونو څخه وتلي چې د نورو ټکانونو له ویرې لسګونه زره کسانو پر سړکونو نو پارکونو کې اشتراش په تیر کړه. او یو مسافرونکي کښتۍ چې 250 تنه سپرلي پکښې وو د فلیپین په ختیځو سواحلو کې ډوبه سوی چې ویل کېږي تلفات هم لري. د ساحلي ساتونکو په خبره دا پیښه نن داسې مهال سوی چې دغه کښتۍ له ریل شار څخه د پولیلو ټاپو پر لور روانه وه. د راپورونو له مخې یو شمېر سپرلي ژغورل سوي دي، خو وایي د ژغورونکي کښتۍ او هلیکوپتر چې سیمې ته لېږل سوي د خرابې هوا له کبله په سمه توګه فعالیت نسي کولی. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. جماعت اسلامي وایي کولس مشر د عطا محمد نور په اړه پر خپل پریکړه لسره غور ونه کړي، نو دا ګوند به د بلخ له ولایت څخه د نور د لرې کېدو په عکس العمل کې خپل شرطونه اعلان کړي.
شرائط
دارن جمعیت اسلامی، زرادخانه هست، سفارتخانه هست، ولایت هست. و دیگر در چارو در
کارپوهان و نظر هم اخلو مقلص به منصرف نسه، حکومت هم ضرورت لدید در بلخ ولایت چاری باید تکنه پاسه نسی، دیگر استفای منظور کلا دیگر پوزای بانده بلکست مقرد شد.
امریکا له پاکستان نه غواړي چې د طالبانو پر ضد له افغانستان او امریکا سره هممهاله بریدونه وکړي. پروانه خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلان وایي دغه روزنیزه مؤسسه خپلواکه ده او په هیڅ یو بهرني هیواد پورې اړه نه لري. د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې په اورزګان کې او په خاص ډول د دې ولایت مرکز ترینکوټ شاوخوا کې د جګړو په اړه مفصل رپورټ اوري. د ازادي رادیو او یونسوف ځانګړی 19 پروګرام او کور کلی 19 خبرونه د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي کولس مشر د عطا محمد نور پړه په خپله پریکړه بیا غور ونه کړي، نو دغه ګوند به د بلخ له ولایته د ښاغلي نور د لرې کېدو په عکس العمل کې خپل شرایط اعلان کړي. د دې ګوند وایان مرستیال زبی فطرت د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی به انجینر داود ته اجازه ورنه کړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي د جمعیت اسلامي ګوند دریځ غیر قانوني ګڼي او وایي حکومت ګوندي یا پارلماني نه دی، نو د ارګ پریکړه باید عملي شي. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي له بلخ ولایت نه به د عطا محمد نور د ګوښه کېدو تصمیم هغه مهال ومني چې جمهوري ریاست په خپلې پریکړې بیا غور وکړي او د دوی شرایط ومني. د دغو ګوند مرستیال ویان زبې فطره د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بلخ د ولایت له مشرۍ لپاره راتلونکی انتخاب او دغه شان دوی ته د څو وزارتونو، سفارتخانو او ولایتونو د مسؤلیت سپارل د جمعیت اسلامي له شرایطو څخه دي. البته جمعیت اسلامي یو سلسله شرایط لري. یو ځل چې حکومت جواب ورکړي بیا موږ خپل شرایط اعلانوو. هغه ژمنه چې حکومت له جمعیت اسلامي ګوند سره د مذاکراتو پر مهال کړي وي د هغه پوره کول زموږ شرط دي. بلې، هو، د همغو څو وزارتونو، سفارتخانو او ولایتونو ژمنه یادوو. جمهوری ریاست تر اوسه د جمعیت اسلامي د ورستي د ریسپاړت څنګه دی ویلي، خو تیر ورځ د بلخ لپاره نوی ګمارل سوی والی انجینر داوود ازادي راډیو ته ویلي و چې د جمعیت اسلامي ګوند غړی دی او د نوموړي له ګمارنې سره اجرایي رئیس او دغه شان د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني کوم مخالفت نه لري. څلور ورځې مخکې، یعنی د تیرې دوشنبې په ورځ، جمهوری ریاست اعلان وکړ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا منلې او انجینر داوود یې نوی والي ګمارلی. له ځن پرته جمعیت اسلامي د جمهوری ریاست دغه پریکړه یو اړخیزه او د نه منلو وړ وبلله. ښاغلی نور ویلي و چې د څو میاشتې مخکې له ارګ سره د مذاکرې پر مهال خپله استعفا ولسمشر ته سپارلې وه، خو اوس یې استعفا منتفي ده او نوموړي ته د منلو وړ نه ده. جمعیت اسلامي په دې وروستیو کې ویلي و چې د بلخ نوی والی د جمعیت د رهبری او عطا محمد نور لالوري بلخ ولایت نه دی پیشنهاد سوی، بلکې کورنیو چارو وزارت ته د بلخ په امنیه قمندانۍ کې د امنیت د امیر په توګه وړاندیز سوی و. سبی فطرت وای ممکن ښاغلی داود په تیر کې د جمعیت اسلامي ګوند قمندان پاتې سوی وي، خو د ده په خبره نوموړی د کډوالۍ پر مهال او دغه شان په دې وروستیو کې د جمعیت په فعالیتونو او سیاسي پریکړو کې رول نه درلود. ښاغلی فطرت دا هم وایي چې جمعیت اسلامي به هیڅکله هم ښاغلی داود ته اجازه ورنه کړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي. د نوموړي په وینا عطا محمد نور اوس هم د بلخ والي دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځی وایي د ولسمشر لخوا د بلخ د ولایت پاړه په پریکړه کې د جمعیت اسلامي ګوند ونډه په پام کې نیول سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل حکومت ګوندي یا پارلماني نه دی، نو دې ته په پام سره د جمعیت اسلامي ګوند دریځ غیر قانوني دی.
دا چې اخلاقا د بلخ والي د وسادتا چې د جمعیت ته دا لري کوي او اخلاقا د جمعیت بل غړی راولي، دا د دوی باید ومني او دې سره باید مخالفت ونه کړي، ځکه جمعیت یوازې د وسادتا نه ده، په جمعیت کې نور دوستان هم شته دي. دوی باید د خبرې ته نور اضافه لمن ونه وهي او که وهي نو خلاف د قانون اساسي، خلاف د اصول سیاست، اصول داخلي او خلاف د ډیموکراسي ده، ځکه دا نظام د مونږ ریاستي نظام ده، دا نظام د مونږ پارلماني نظام نه ده یا حزبی نظام نه ده چې هر سړی یار حزب جیب شي ووایي چې دما حق راکړه.
خو جمعیت اسلامي ګوند له دې مخکې ویلي و چې د ملي وحدت حکومت د هوکړې له مخې هیڅوک د عطا محمد نور د لرې کېدو صلاحیت نه لري. بلخوا د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي د ملي وحدت حکومت د رامنځته کېدو په سیاسي هوکړه لیکې داسې څه نه دي راغلي.
و موریدل چې د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي که ولسمشر د عطا محمد نور په اړه په خپله پریکړه له سره غور ونه کړي، نو دا ګوند به د بلخ لوته له ولایته د ښاغلي نور د لرې کېدو په عکس العمل کې خپل شرطونه څرګند کړي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي جمهور رئیس د قانون له مخې د دولتي مامورانو د تغییر، تبدیل او د اصل صلاحیت لري، خو د عطا نور د لرې کېدو په شخصي او ګوندي ګټو لپاره کیږي. زمونږ همکار محمد حدیث پردیس د دې انجمن له مشر اجمل هوډمن سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې څنګه کېدای شي چې د جمهوري ریاست او د جمعیت ګوند ترمنځ رامنځته شوې لانجه حل شي.
اصولا او د ضرورت په اساس باندې ممکن ده په حکومتدارۍ کې یو ضرورت اوسي چې هغه د ولایت له مقام نه یا د ولایت له دندې نه یا عزل شي او که خپله دی د استعفا غوښتنه لري او په ځای باندې بل کس وګمارل، او دا باید یو عادي او طبیعي پروسه اوسي چې یو هیڅوک باید د دې په مقابل کې
خو اوس چې هوډمن صاحب بخی اوس چې جمعیت اسلامي ګوند نن په تازه خبرګون کې ویلي چې دوی په پاغه صورت کې دغه فیصله مني چې دوی خپل شرایط ومنل شي د ګوند چې د مذاکرو پر مهال مطرح وو.
له هر څه نه مخکې د افغانستان قوانین مهم دي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې نه دا د جمهور رئیس صلاحیت دی چې لوړ پوړي دولتي مقامات عزل کی او یا هغوی مقرر کی او یا د هغوی استعفا منظور.
بله هوډمن صاحب، وبخښئ، همدغه د استعفا په رابطه مې یو پوښتنه دا کوله چې په خپله ښاغلي عطا محمد نور ویلي چې د استعفا څو میاشتې وړاندې ولسمشر ته ورکړې وه او استعفا یم هغه د مذاکرو پر مهال چې کوم شرطونه مطرح شوي و د هغې د پوره کېدو پورې محدوده شوې وه، نو اوس چې شرایط نه دي پوره شوي دغه استعفا منتفي ده د په خبره.
اول خو دا ډېره مهمه خبر ده چې معمولا کله چې دولتي کارکوونکي استعفا کوي د ملکي خدمتونو د کارکوونکو لپاره په قانون کې دا خبره ډېره واضح ده چې یو څه وخت ورکوي هو ده ممکن هغه د خپل استعفا نه منصرف شي، او په د سیاسي بحثونو لپاره هم دا ډېر معمول دی، یو تعامل دی په اداره کې چې کله څوک استعفا کوي هغه لپاره څه وخت ورکوي چې ممکن دی له خپل استعفا نه منصرف شي، دی ممکن قانع شي، ممکن حکومت سره خبرې وشي، هغه کوم اعتراض چې هغه لري هغه اعتراضونه یې واوري، ممکن مسله حل شي، دی خپله استعفا نه بېرته منصرف شي. اما د عطا محمد نور استعفا څه کله درې میاشتې مخکې وړاندې شوې ده جمهوري ریاست ته، ممکن دوی ورته وخت ورکړی چې دی د خپل استعفا نه منصرف شي. اما کله چې دی منصرف نه شه حکومت هم ضرورت لري چې د بلخ ولایت چارې باید ټاکنۍ پاتې نه شي، دغه استعفا یې منظور کړل او دغه په ځای باندې بل کس مقرر کړ. د اساسي قانون د 13 مادې له مخې نه د جمهور رئیس صلاحیت دی چې یو څوک وګماري په دنده عزل کړي د قانون د احکام مطابق او دغه استعفا منظور کړي.
بله،
اوس دلته هیڅ دولتي کارکوونکی دا حق او دا صلاحیت نه لري چې جمهور رئیس باندې د قانون نه پورته شرایط.
بله خوردمن صاحب، هو به خی دغه دی قانون موضوع پر رابطه باندې یو بحث چې مطرح کیږي تر ډیره پوری دوی سره، یعنی د جمعیت ګوند او پخپلا د عطا محمد نور سره دا بحث مطرح کیږي، او دوی وایي چې د ملي والی حکومت د یو توافق پر اساس رامنځته شوی، او د مغه توافق پر اساس باندې یعنی دوی دغه موضوع مطرح کوي چې ګواکې ولسمشر تر دې مخکې چې داسې تصمیم ونیسي باید مشوره دی وکړي.
اول خدا مهمه ده چې په خپله د دغه کومه توافق لیک چې د ملي وحدت د حکومت په نوم باندې لاسلیک شوی ده، دغه په خپله په خپل وخت کښې د افغانستان د اساسي خلافت کښې وه. بله موضوع دا ده چې په هغه توافق لیک په کوم ځای کښې راغلي وي چې ښاغلی عطا محمد نور د مدام الحیات د بلخ والي وي، داسې کوم هېڅ شی پکښې نشته. سیاسی توافقات معمول دی د سیاسی ډلو په منځ کښې، د حکومت او د حکومت په داخل کښې د سیاسی ډلو منځ کښې کېدلی سي، اما دا سیاسی توافقات په هېڅ صورت باندې نه شي کېدلی چې د قوانینو نه پورته وي، حتی د عادي قوانینو نه پورته وي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمنو چې د ارګ او د بلخ د والي عطا محمد نور چې ولسمشر وایي استعفا یې منل شوې ده او نوموړی ټینګار کوي چې څوکۍ به پرې نږدي، د هغه د دغه موضوع په اړه یې له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
امریکا له پاکستان غوښتي چې د طالبانو پر ضد له افغانستان او امریکا سره هممهاله حمله وکړي. د امریکا دفاع وزیر د پاکستان په روسي سفر کې ویلي دي چې طالبان له دې لارې سولې ته حاضرېدای شي. پاکستاني ورځپاڼو د متیس غوښتنه چې د روان میاشتې په پیل کې کړې وه اوس افشا کړې ده. خدای نه دي ویلي چې د امریکا دفاع وزیر د غوښتنې پر وړاندې د پاکستان مشرانو ځواب څه و. د دې موضوع تفصیل له عصمت ساروان اورو.
پاکستانی رسنیو نن وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز باتیس د اسلام آباد په وروستي سفر کې د پاکستان پوځي او ملکي مشرانو ته ویلي چې پاکستان، افغانستان او امریکا دې د طالبانو پر ضد هم مهاله او همغږي عملیات پیل کړي. ماتیس د دسمبر په څلورمه نیټه له پاکستاني مشرانو سره خبرې وکړې. د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي ماتیس ویلي امریکا غواړي چې د طالبانو پر ضد حملو ته زور ورکړي او پاکستان هم باید په ورته وخت کې د طالبانو د مشرانو پر ضد اقدام وکړي څو دوی خبرو ته حاضر شي. د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې د خپل هیواد د یوه چارواکي له قوله چې په اسلام آباد کې د ماتیس د خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات لرل ویلي چې د امریکا دفاع وزیر باور درلود چې د افغانستان حکومت په تیرو میاشتو کې ځینې سیمې له لاسه ورکړي او امریکا غواړي چې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. تیره میاشت افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د امریکا سرمفتش وویل چې طالبانو د افغانستان له 402 ولسوالیو څخه 450 ولسوالۍ نیولي او اوس د افغانستان په سلو کې 13.3 ولسوالۍ د دې ډلې په کنټرول کې دي. د امریکا دفاع وزیر ماتیس د پاکستان د روسي سفر په لړ کې د صدراعظم خاقان عباسي په شمول د دغه هیواد د پوځي او ملکي چارواکو له جګپوري پلاوي سره مفصلې خبرې وکړې. د پاکستانی رسنیو پر اساس ماتیس پاکستانی مشرانو ته وویل امریکایي پوځیان د طالبانو پر ضد د جدي او سختو اقداماتو پلان لري، دوی به په هر ځای کې چې طالبان وي حمله پرې وکړي. ماتیس همداراز له پاکستاني مشرانو وغوښتل چې په خپله خاوره کې د طالبانو او حقاني شبکې پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې د دوی پر ضد له شدید او سخت اقدام پرته د افغانستان ستونزه نه حل کیږي. امریکا له ډیرو کلونو راهیسې وایي چې د طالبانو او حقاني شبکې مشران او مرکزونه د پاکستان په خاوره کې دي. پاکستاني رسنۍ د خبرو سرچینو په قول وایي چې ماتیس د دسمبر په څلورمه په اسلام آباد کې له خاقان عباسي او نورو پاکستاني مشرانو سره په ملاقات کې له ګواښونکې لهجې کار وانخیست. د دې پر ځای پر دې ټینګار وکړ چې پاکستان او امریکا دې همزمانه د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. د باور درلود چې له افغانستان او امریکا سره د پاکستان هم مهاله اقدام به طالبان کمزوري کړي او د هغوی په منځ کې به ګډوډي رامنځته کړي چې په نتیجه کې به یې دا ډله د پخلاینې لار خپله کړي. ماتیس پاکستاني مشرانو ته دا هم ویلي چې امریکا د شرایطو پر اساس ستراتیژي غوره کړې او غواړي چې لومړی طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې پروسه پیل او جګړه بنده کړي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلان وایي دغه روزنیز مؤسسه خپلواکه ده او په هیڅ یو بهرني هیواد پورې اړه نه لري. په دغه هیواد کې د افغان ترک ښوونځیو مرستیال احمد فواد حیدري د پنجشنبې په ورځ کابل کې یو خبري ناسته ویل چې افغان حکومت له تیر یو کال راهیسې په دې هڅه کې دی چې د ترکیې حکومت په غوښتنه د دې خپلواکې روزنیزې مؤسسې فعالیتونه بند کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ترکیې حکومت د دې ښوونځیو د مدیریت د انتقال په اړه له دوی نه جدي غوښتنه کړې ده او په دې اړه بحثونه روان دي. واصل وسال په رپورټ لري.
په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلین وایي دغه روزنیزه موسسه په کومې بهرنۍ موسسې او بل هیواد پورې اړه نه لري او په هیواد کې د خپلواک تعلیمي بنسټ په توګه د قانون په چوکاټ کې فعالیت کوي. په دغه هیواد کې د افغان ترک ښوونځیو مرستیال احمد فواد حیدري د پنجشنبې په ورځ یوې خبرې ناستې ته وویل چې د افغان ترک ښوونځیو په اړه دا چې مرکزي دفتر یې په ترکیه کې وکوم چې اوس تړل شوی هیڅ بنسټ نه لري. دفتر په ترکیه کې ده اوس مهال تړل شوی او په افغانستان کې هم څنګه وتړل شي دا داسې ده چې په اړه هیڅ اسناد نشته. دغه موسسه کله هم په ترکیه کې مرکزی دفتر نه درلود او نه یې هم په هغه هیواد کې له کوم بنسټ سره سیاسي اړیکې لرلې دي. ښاغلی حیدري وایي د افغان ترک ښوونځیو د بنسټ ډبره په افغانستان کې ښودل شوی او مرکزی دفتر یې هم په کابل کې ده. د افغان ترک ښوونځیو د مسؤلینو په خبره د افغان حکومت لخوا په نورو هیوادونو پورې د دغې خپلواکې روزنیزې موسسې تړل او د دغو ښوونځیو د استادانو نیول او پر فعالیتونو یې بندیز لګول د هیواد د هغو بچیانو په حق کې ستره جفا او بې انصافي ده چې په یادو ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سې شنبې د ورځې په سهار څلور ترکي استادان هغه مهال چې د کابل په شاهدو شمشیره سیمه کې د افغان ترک د لکانو ښوونځي ته په لار ول د ملي امنیت ریاست لخوا ونیول شول او دغه شان په همدغه ورځ ماښام مهال د نوموړي ریاست د کارکوونکو لخوا د کابل په تایمنی سیمه کې د افغان ترک د نجونو د ښوونځي لیلیه هم وپلټل شوه. که څه هم تر اوسه په مشخصه توګه معلومه نه ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ولې د افغان ترک ښوونځیو څلور ښوونکي نیولي وو، خو ویل کېږي چې دغه کسان د ترکیې هیواد په وړاندیز د افغانستان د ملي امنیت لخوا ونیول شول چې وروسته بیرته خوشی شول. خو په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلین وایي اوس هم د دوی استاد یلماز ایتن د خپلې کورنۍ له نورو غړو سره په خپل کور کې نظر بند دی. اوس مهال په افغانستان کې د افغان ترک څوارلس ښوونځي او درې ښوونیز مرکزونه فعال دي چې اته زره زده کوونکي پکې د یو سلو پنځه شپېته ترکي او څلور سوه افغان ښوونکو لخوا روزل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت که څه هم په دغه هیواد کې د افغان ترک ښوونځیو د خپلواکو فعالیتونو په اړه کوم نظر نه لري، خو وایي چې د ترکیې حکومت د دغو ښوونځیو د مدیریت د انتقال په اړه له دوی څخه جدي غوښتنه کړې. د دغه وزارت د خبرونو مسؤل کبیر اخمل د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د مدیریت د انتقال موضوع تر بحث لاندې ده. دا یو جدي غوښتنه ده د ترکیې د مملکت او هغوی په دې برخه کې له موږ جدي غوښتنه کړې ده. همدې لپاره د نظام رهبرۍ یو موظف او لوړپوړی کمیسیون دی ټاکلی. کله چې دا کمیسیون او بیا په څنګ کې د هیواد رهبری په دې اړه خپل فیصله صادره کړي، موږ به د هغې فیصلې مطابق هغه څه کوو چې د نظام رهبری راته هدایت کوي.
ښاغلی حقمل د زده کوونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې په دې اړه به د حکومت د رهبرۍ په پریکړه کې د زده کوونکو تعلیمي بهیر او د زده کړو کیفیت خوندي وي. دی وایي د حکومت لخوا به هیڅکله هم داسې اقدام ونه شي چې له امله د افغانستان پوهنیز نظام اغیزمن شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا جمهور رئیس وروسته له هغه چې پر یاس د حوثي اغیانو لخوا فیر شوی میزایل شن شو د سعودي له پادشاه سره خبرې کړي دي. سپینې ماڼۍ ویلي دواړو مشرانو په دې خبرې وکړې چې ملګري ملتونه ایران د نړیوالو قوانینو د پرله پسې نقص په خاطر وپوښتي. سپینې ماڼۍ ویلي پر یاس باندې برید د ایران سپاهي پاسداران ډلې ترتیب کړی و. سیف الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته له هغه چې د سعودي د پادشاه سلمان په رسمي استوګنځي یو بالستیک میزایل فایر شو، له هغه سره خپل خواخوږي او یووالی ښودلی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې له حوثي یاغیانو سره جنګیږي، ویلي د سه شنبې په ورځ یې په سویلي ریاض یو لګیدونکی میزایل شنډ کړ. په ټولنیزو رسنیو کې هم ځینې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي د همدې برید پر وخت په هوا کې یو وړوکی لوګی جوړ شوی و او د میزایل له شنډېدو سره تړلی بلل شوی. حوثي یاغیانو ویلي په عالیمامه شاهي ماڼۍ مانی میزایل وشته او هدف د سعودي لوړپوړي مشرانو یو لوی غونډه و. سپینې مانی پرون ویلی دا یو حمله و چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب پوځیانو زمينه برابر کړې و. تر دې مخکې هم د سعودي ولیعهد او دفاع وزیر محمد بن سلمان دا کار د ایران سپاهي پاسداران ډلې بللې و او ایران یې تورن کړی و چې حوثي یاغیانو ته د میزایلو په ورکولو سره مستقیمه پوځي پارونه کوي. د سپینې مانی په بیان کې راغلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پادشاه سلمان بن عبدالعزیز وویل ملګري ملتونه د ایران د نړیوالو قوانینو د پرلپسې نقص په خاطر وپوښتي، خو ایران د سعودي او امریکا د تورونه بې ځایه بللي دي. د سپینې ماڼۍ د بیان په اساس د امریکا او سعودي مشرانو همداراز په پرونی تماس کې د یوې سیاسي پروسې په بیا پیل خبرې وکړې چې وکولی شي د یمن جګړه پای ته ورسوي. سعودي عربستان په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد جګړه مخته وړي او تر اوسه پورې په دې جګړه کې څه باندې 10,000 ملکیان وژل شوي او میلیونونه نور له قحطۍ سره مخ دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. اوس هم په اورزګان کې د روان و امنیتي وضعیت په اړه رپورټ راخلو. د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په عملیاتو کې تر دا مهاله 15 دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او په خبره د یادو عملیاتو پر مهال درې افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. د غزي چارواکو ویلي د افغان پوسټ په دې هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 1 کیلومتر ساحه د دولت د وسلوالو مخالفانو لشتون پاکه شوې ده. یو شمېر سرچینو بیا ویلي دي چې په دې جګړه کې یو شمېر افغان عسکر هم وچل شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جګړې دغه لومړی کرښې ته د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ورغلی او پاڼه رپورټ چمتو کړی.
دا د افغان پوځ یې نویشت الوتکې دي چې د ملکي خلکو پر کورونو بریدونه کوي، ځکه وسلوالو طالبانو په همدې کورونو کې ځان پټ کړی او پر افغان پوځیانو ډزې کوي. او دا بیا افغان پوځیان دي چې په مشترک ډول د خپلو کمانډانانو په لارښوونه د ځمکې له لارې هم د وسلوالو مرکزونه په نښه کوي. د بهرني ځواکونو بلاک هاک الوتکې هم په هوا ګرځي، خو یوازې ننداره کوي او له کوم چا سره غرض نه کوي. او بل دا چې که څه هم د بهرني ځواکونو الوتکې د افغان پوځیانو د الوتکو سره یو ځای ګرځي، خو وسلوال طالبان یوازې د افغان پوځیانو الوتکې په نښه کوي. د افغان پوځ دغه عملیات له تیرو دوو ورځو راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 2 کیلومتره کې د هزارګۍ په سیمه کې د وسلوالو د ځپلو په موخه پیل شوي دي. د اورزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې تر دا مهاله 15 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال 3 افغان سرتیري هم ټپیان شوي. د غذایی چارواکی وایی پا دغه عملیاتو که 1 کیلومتر سیمه هم د وسلوالو لمنگولو را خلاصه کرده. د جګړې پر لومړی کرښه په دغه ولایت کې د څلرمې پولې لیوا کمانډان ډګروال رحمت شاه کمکی چې د یادو عملیاتو مشري کول ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ساحه د سولې د کپتر خانه منده او په خپله زرګۍ کې مونږ عملیات لرو او ډېر پرمختګ مو کړی ده. د 15 زیات مخالفین له منځه لاړ دي، 10 زیات زخمیان لري. حدود یو 3-4 نفرو کې مونږ هم زخمیان لرو.
که څه هم د دغه ولایت امنیتي مسولین وایي چې په دغه عملیاتو کې یوازې 3 افغان سرتیري ټپیان شوي، خو دغلته یو افغان سرتیري چې په یادو عملیاتو کې ګډون کړی وو وایي په دغه عملیاتو کې 4 افغان سرتیري وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. دغه افغان سرتیري د جګړې په لومړۍ کرښه کې د خپلو سترګو لیدلې حال ازادي راډیو ته داسې وویلي.
په دا جنګ کې زور سره وم، دغه یو سره موږ ونیو په ټانک ورلو، طالبان غزا و تر اوسه بیا مخته نه کړی. تر اوسه ما چې ولیدل د طالبانو فقط هغه ټپیان یې انتقال کړل خواته او یو دوه ملي پاته او هغه هم رسی یوړل چې په دغه جنګ حالات کې رسی یوړل. څلور پولیس، دوه اردو شهیدان شو، دوه ټپیان او یو د امنیت ملي سړی ټپی شو.
د دې ترڅنګ یوې بلې دولتي باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 15 افغان سرتیري وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان دي. خو ځایي چارواکو دغه راز وویل چې یا د عملیات له نورو سره توپیر لري. د دغه ولایت د امنیت قمانداني د امنیت امیر عبدالقوی عمری چې په یاد عملیاتو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته داسې وویل:
تو پیر یاد آدھے چاہ غزائی کی یو قدم مل مختدو علیہ تا منظم پوستیے جوڑو بیا غزائی مل دشمن تا نخوشی کو پیس کوردوی ملی کامنیتی ملی کاموشی وستا غزائی کی تایخ پلوی نی چلی تا پرون مل راو رسیدو پر پنزا باجی مانی دا غزائی تا را رسیدلی در دی مختد سرائیونو چی بنیولی دی پا غزائی کی پلوس اردو امنیت ټول ځای پر ځای.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو او د عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
دا روزګان ولایت د امنیتی وضعیت او د دې ولایت مرکز ترین کوټ ته نږدې د روانو جګړو په اړه مو زموږ له همکار واوریدل. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه لرو، خو تر هغې مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز دروو. فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز دروي.
امریکا له پاکستان غوښتي چې د طالبانو پر ضد له افغانستان او امریکا سره هم مهاله حمله وکړي. د امریکا دفاع وزیر د پاکستان په وروستي سفر کې ویلي چې طالبان له دې لارې سولې ته حاضر دی. سي پاکستاني ورځپاڼو د ماتې غوښتنه چې د رواني میاشتې په پیل کې کړې وه اوس افشا کړې. خدای نه دی ویلي چې د امریکا د دفاع وزیر د غوښتنې په ځواب کې په وړاندې د پاکستان مشرانو ځواب څه و. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي پر افغان ولسمشر د فشار راوړلو د یوې هڅې په توګه یې د هیواد قوانین په قصدي ډول مات کړی دی او دې کار ته به دوام ورکوي. هماین له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي تر هغه پورې چې ولسمشر د ملي امنیت رئیس د کورنیو چارو وزیر او نور مشران په خپله پر ځان قوانین تطبیق نه کړي دوی به د قانون ماتولو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي. د استرالیا پولیس وایي هغه کس چې په قصدي ډول د دغه هیواد په دوهم لوی ښار ملبورن کې په پیادارو کې خلک په موټر وهل رواني ناروغي لري. د وکټوریا ایالت پولیسو سرپرست مشر دغه 2 کلن افغان افغاني ولاس له استرالیایي بللی چې د دې خبره په نشي موادو هم روږدی وو. یوه مسافر وړونکې کښتۍ چې 250 تنه سپرلی پکښې وو د فلیپین په ختیځو سواحلو کې ډوبه سوې ده چې ویل کېږي تلفات هم لري. ایرانی چارواکي وایي په هغه زلزله کې چې تیر ماښام تهران ته په نږدې سیمو کې سوې یوه ښځه وژل سوې او نږدې 100 نور کسان سطحي ټپیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له لوري د چچن پر مشر رمضان قدیروف لګیدل بندیزونه غیر قانوني او غیر دوستانه بلل دي. د کرملین ویان نن خبریالانو ته ویلي چې په قوي احتمال به روسیې د متقبل اقدام په توګه د بشري حقوقو څخه د سرغړونې په تور روسیې ته د امریکایي اتباعو د تک مخه ونیسي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه درته یوسف خان زادران وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د احمدشاه ابدالي فرست کلاس سیالیو د اتلولۍ ګټلو لپاره بند امیر لوبډلې سپین غر ته 240 منډو هدف ټاکلی. د بند امیر لوبډلې څخه یونس احمدزي 211 نه سوځېدلي، حشمت الله شهیدي 103 شپېته، محمد سردار 490 او عثمان غنی له نورو ډېرې 3 منډې جوړې کړي. سپین غر لوبډلې د لوبې درېمې ورځې پیل کمزوری وکړ تر دې چې په 196 منډو کې یې ټول لوبغاړي وسوځېدل. که سپین غر د څلورمې ورځې تر پایه پاتې 501 شپېته منډې پوره نه کړي او ټول لوبغاړي وسوځېدل، نو د احمد شاه ابدالي د فرست کلاس سیالیو اتلولي به بند امیر وګټي. دا سیالۍ د تیرو 2 میاشتو راهیسې د 5 زونونو ترمنځ په کابل، ننګرهار او خوست کې پیل شوې وي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي مصطفی آزادوی د تایلند د چنګيري لوبډلې سره د لوبېدو 2 قرارداد لاسلیک کړ. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو امیر شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل دی به د تایلند د غوره لیګ په سیالیو کې ولوبېږي. مصطفی آزادوی تیر کال هم د تایلند د چاینا لوبډلې سره لوبېدل. د تایلند د فوټبال غوره لیګ د آسیا په کچا د غوره لیګونو څخه یو مشهور لیګ ګڼل کیږي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایي د دغه کمیټې د مشرۍ لپاره به تر 3 راتلونکو میاشتو پورې د انتخاباتو زمینه برابره شي. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل دا انتخابات به د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د قوانینو له مخې ترسره شي. دا په داس حال کې ده چې د تیرې 1 په ورځ د آسیا د اولمپیک کمیټې او د اولمپیک د نړیوالې شورا پلاوی د دغو انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره لا سانڅه لیدنه وکړه. د غپلاوی په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی او افغان لوبغاړو سره هم وکتل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ورزش د انسان له ساعت سره مستقیمه اړیکه لري، نو ځکه په کار ده چې په ورځني کارونو کې ځای ورکړو. نن په همدې کلغه گیګو لمونږ سره په یونیسف کې د ماشومانو د وجی صندوق د مشارکت مشر احمد جان نوزدی دی. په دې ورسېو کې د یونیسف ادارې د کرکټ په برخه کې له ځوانانو سره پروګرام درلوده. کې د دې پروګرام په اړه تاسو زیات معلومات راکړئ. دا پروګرام چیرې و، څه رقم و؟
سکل یعنی تقریبا 14 ورځې مخکې د دسمبر په 14 تاریخ باندې یونیسف د همدغه حوزې په سطح باندې، یعنی د جنوبی آسیا د هیوادونو په سطح باندې او د کرکټ نړیوال شورا یو مشترک کمپاین د ځوانانو د ملاتړ په خاطر باندې تر دې عنوان لاندې چې ورزش کولای شي د ځوانانو په ژوند کې اني تغیرات رامنځته کړي یو نړیوال کمپاین اعلان کړ. په دغه غونډه کې د جنوبی آسیا د هیوادونو د پاره د یونیسف عمومي مشر هلته و، رئیس اغلی جنګاف او کرکټ نړیوال شورا نه شاغلی یوریج سنگ هلته و چې د هندستان د کرکټ یو او د زیر سن 19 سال یا تر 19 کلونو ټیټ ځوانانو د کمپاین یا دغه ټیمونو سره د عمومي مسؤلیت سره دی. دوی په دواړو باندې د کرکټ پر بیت باندې امضا وکړه او کمپاین یې رسمي اعلان کړ. په کمپاین کې سره دی چې د افغانستان 19 کلونو ټیټ د ټیم کمانډان نوین الحق او په همدغه ډول باندې یو خور چې هغه صبریان اوروزی چې د هرات د فوټبال د ټیمونو د جون د ټیمونو میو وتلی او مخخه لوبغاړي ده، دوی ګډون کړی
دا کمپاین په جنوبی آسیا کې وکنه. اکریش درته وای چې والی جنوبی آسیا ورته انتخاب شو،
دا ډیره خپ پوښتنه ده. شاید تاسو خبر شي د جنوبی آسیا په هیوادونو کې تقریبا 340 میلیونه تنکی ځوانان دي چې دا یو ډیر غټ نفوس دی. ولی ورزش، ورزش په دې خاطر باندې چې ورزش و ځوانانو ته د صبر او بردباری او د تحمل درس ورکوي. په دې معنی باندې چې کله چې موږ ګورو چې د ورزش په ډګر کې دوه ډلې یو د بل سره سخته بازی مختوري او هر یو تلاش کوي چې بل دل ته ماته ورکړي، ولې دوی هیڅ کله یو د بل سره تاوتریخوالی نه کوي، هیڅ کله یو د بل سره جګړه نه کوي. یعنی دا په خپل په ځوانانو کې د صبر او بردباری او تحمل فرهنګ راجوندي کوي.
بله، که د سیرت وای چې دا څه لاد د کله ورزش ټول ورزش په تیر بیا کرکټ د یووالي سمبول د دلته وحدت اتحاد رامنځته کیږي. که په دغه راز باندې خبرې وکړي څنګه دا یووالي رامنځته کیږي؟
ګوري که موږ لاسو وډیر په خوا تاریخ ته نو د دویم نړیوال جګړې نه ورسته ټول نړیوال په دیا کې داس و چې جګړه کله رامنځته کیږي؟ جګړه هغه وخت رامنځته چې دوه طرف یو بل سره ونه پیژندلای شي، یو د بل خبرې سره داک نس کړای، یو بل سره ونه شي پیژندل. نو ټول نړۍ په دیا کې دا باندې سوچ شي موږ باید نړیوال فرهنګونه باید ترویج کو، دا غوړه پر باید کار وکړو. یو د غو نړیوالو فرهنګونو نه ورزش ده. نو ورزش کولای شي د یو هیواد پیژندګلوي کې و نور نړۍ ته ونوره هوادونو ته نقش ولوبوي. په همدې خاطر باندې ورزش په خاص ډول باندې هغه ورزشونه چې هغه مثلا افغانستان پکې شلاس لري او په کرکټ کې افغانستان مثلا شلاس لري او بل دا چې مثلا په افغانستان کې هم د نفوس اکثریت برخه یعنی تقریبا 50 سلنه هغه ځوانان چې د هغه عمر تر 25 کلنه او د دې ډیره برخه تنکی ځوانان، یعنی هغه ځوانان چې د هغه عمر د 10 کلونو او د 19 کلونو تر مابین.
یونیسف نور څه پروګرامونه لري چې د ورزش په برخه کې دوی له ځوانانو سره د مرسته وکړي؟ هغه کوم څه تسوی اړتیا لري هغه ورسیږي؟
په خاص ډول باندې یا په ځنګړي ډول باندې د یونیسف خاصه پاملرنه ځنګړي پاملرنه به لدی ورسه و تنکوي ځوانانو ته وي، یعنی د لس کلونه د ژوندانه دوه ملسیزه، ځکه د ژوندانه دوه ملسیزه د تنکوي ځوانانو په ژوند کې ډیر ارزښت لري. دا ټاکون کېده بنان یونیسف به د کرکټ بورډ سره پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کولای شي چې ځوانان دې ته وهڅوي چې ورزش
وکړي. تر اوسه کار نه
کړی دی. د بیلګې په ډول باندې موږ د افغانستان د کرکټ بورډ سره موږ تقریبا د 3 کاله مخکې د غوسره پارتنرشپ لرو. اولی دغه پارتنرشپ ډیر وسیع شو، یعنی موږ اوس په نړیوال سطح باندې یو پارتنرشپ لرو، یو مشارکت لرو او دا د همدغه تنکوي ځوانانو د تشویق په موخه باندې
دی. ورزش بیا د کرکټ په ارزښت باندې خبرې وکړي چې دا څومره مهم ده د نوي ځوانانو لپاره.
افغانستان کې کرکټ بالکل یو نوې لوبه ده، یعنی تقریبا کزوم شل کاله مخکې موږ په افغانستان کې اصلا چا کرکټ پیژندویم نه، یوازې هغه څوک چې هغه افغانان چې هغه ماجر و پاکستان کې نور غونډو یو ودونه کې دوی د کرکټ سره اړتیا نشي او کرکټ په افغانستان ته ډیر ورسره راوړل شوی دی. ولې د افغاني ځلمیانو توان مندي د دوی پښتکار د دوی حوصله د دوی بردباري نن افغانستان د هغه مملکتونو په ډاله کې دی چې هغه د کرکټ کرکټ ډیر ټاپ لوبغاړي دي. فقط څو میاشتې مخکې نه پوهېږم دوه میاشتې درې میاشتې مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ بورډ د نړیوالې شورا غړیتوب ترلاسه کړ. دا ډیره ساده خبره نه ده، دا ډیره غټه لاسته راوړنه ده. او نه یوازې کرکټ بلکې نورې ورزشي لوبې، والیبال، یعنې هر ورزشي لوبه کولی شي دا ټول نړیوال فرهنګونه دي. دا باید تقویه شي، دا باید ملاتړ شي. او موږ یونیسف د افغانستان یونیسف د فوټبال سره هم دغه درلود پارتنرشپ درلود، مثلا موږ د لیګ برتر سره سږ کال پارتنرشپ درلود په ګډه باندې ځوانانو لپاره کار کوي. څنګه کولی شو مثلا ځوانان تشویق کړو؟ تاسو ګورئ کله چې مثلا ورزشکاران دوی د بهر نه راځي او بریا له ځان سره وړي، تاسو ګورئ چې څومره افغانان د دوی لپاره منتظر وي. یعنی د افغانانو لپاره بیا دا مسله تر نه وي چې دغه څوک دی او هغه څوک دی، د هغو لپاره دا مطلب چې دا دی چې دا د افغانستان ټیم دی او د افغانستان ټیم افغانستان ته بریا راوړي.
اوس چې ورزش دومره مهم ده، کورنۍ ته څه پکار دي چې تر څو خپل بچي واڅوي چې دوی په ورزش کې برخه واخلي؟
زما پیغام کورنۍ ته دا چې د خپلو تنکیو ځوانانو وړاندیزونو ته د هغوی علاقه مندوی ته غوږ ونیسي، هغوی درکړي او هغوی دې ته وهڅوي چې کوم استعدادونه چې په دوی کې موجود دي هغه روښانه شي، هغه وغوړېږي. دا استعدادونه کېدای شي د ورزش په برخه کې، دا کېدای شي کرکټ په برخه کې، دا کېدای شي د فوټبال په برخه کې، دا کېدای شي د ورزش په یو بله برخه کې وي. دا که الوکان وي که جنکیان وي، دوی باید ته وهڅوي. زما پیغام و وطن کوي ځوانانو ته دا دی چې دوی ورزش ته مخه وکړي او د ورزشکارانو تحمل، صبر، بردوباری او یووالی زده کړي. زما پیغام د ورزشکارانو د ورزش وسورو ته، په خاص ډول د افغانستان د ورزش وسورو ته دا دی، دوی خپل ځانونه د یوې ښې بیلګې په توګه باندې ځوانانو ته وروپیژني، ځوانان دې ته وهڅوي چې ځوانان د ورزش په میدان ته راشي.
بله، په راتلونکي کې تاسو څه پلان لرئ؟ لکه اوس دا کمپاین تاسو په جنوبي آسیا کې د کرکټ پاکل باندې کمپاین درلود، راتلونکي کې
پلان دا کمپاین به دوام پیدا کړي او موږ په ګډه باندې د جنوبي آسیا په سطح باندې یونیسف او بیا په افغانستان کې د افغانستان یونیسف او همدغه د جنوبي آسیا په سطح باندې د کرکټ نړیواله شورا او همدغه په افغانستان کې د افغانستان کرکټ بورډ او نه تنها د افغانستان کرکټ بورډ، موږ به د ټولو ورزش د ټولو ستورو سره، د ورزش د ټولو سازمانونو سره به موږ کار کوو تر څو څنګه کولای شو چې د ځوانانو په ژوند کې مثبت تغیرات رامنځته کړو.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د احمد جان ابزادي خبرې د ورزش په تیره د کرکټ د ارزښت په اړه واوریدې. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنه. لدود یا لوګی سره مو څال دی. تاسو د خونو د ګرمولو لپاره کوم شی سوځوي؟ آیا کله مو فکر کړی چې د ډبرو د سکرو دود یا لوګی څومره زیان رسوونکی دی؟ نن په همدې اړه غږیږو. په پیل کې یو شمیر کسان په خپله سیمه کې د ډبرو د سکرو یا سنگ زغال له دود څخه شکایت کوي. ورپسې اورو چې ولې ډیری کسان د ډبرو سکرو سوځوي. بیا له سي نظره د ډبرو د سکرو د لوګي زیان ډاکټر راته وایي. د چاپیریال ساتنې له اړخه هم د موضوع څیړو. که تر اخره را سره پاتې شئ تمثیلي ټوټه هم لرو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې، وږمه جبرخیل به درته وړاندې کړي. اوس وږمې ته وښي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس چې هوا ورځ تر بلې سړېږي د خونو د ګرمولو ضرورت هم ډېریږي، نو ځکه خلک د کوټو د تودولو لپاره له بېلابېلو سون توکو لکه لرګي، زغال، ګاز، تیل، پلاستیک، ټایرونه او داسې نورو څخه کار اخلي. په دې شیانو کې ځینې یې دومره مضر دود لري چې د ډاکترانو په وینا ممکن انسان، نبات او حیوان هلاک وچ کړي. نن موږ د ډبرو د سکرو په دود یا لوګي خبرې کوو. اوس مهال په بازار کې 15 ډوله د ډبرو سکاره خرڅېږي چې ډېرې یې تصفیه شوي نه دي. په همدې وجه یې دود ډېر مضر دی. په پیل کې له دوو تنو څخه اورو.
نوم عبدالستار دی، اوس اوسېږم په کلچا کې. د مونږ کور سره مم لګېدلی دی، بېدا سنګي زغال کې استعمالوي چې بند راوځي سرونه مې چکر وهي، بعض زکام وي، ټول داسې شی ویل کړي شمې چې کړي وي، بعض د بوج نه راشي بېخي جنګل خو ډېر نه په تکلیف وي. ساخ دود کوي مونږ څه څومره کورونه ور په لاس مترې کې 500 مترې کې ټول سره جنګل خونه چې د ځای نه د سنګي زغال امامونه بېخي ورک شي.
مانو مال شاخان د مونږ دی لوګر مونږ چاره شا کې وسو د شنو چې په کوټه کې و را چولې څنګه زغال په څلور کوټو کې پنځو کوټو کې دا څنګه زغال چولې بدار کم دوکې بخت کې شو و را خسته بس بچار مو ټول مریضان دي سترګم د کې سینې هم نشو ټخې گی مزکام هم سي جاتي بس لږ سره جاتي نه کې مخپل لږ سوز
دا چې بل ډېرې کسان د ډبرو سکار سوزوي الاتی بي وزلي او غريبي خي دوی وایي چې اقتصادي کمزورې دي سکار هم ارزان دي او هم یې اور دوامدار دي د کابل اوسیدونکو لایق خان چې د دولسو کسانو نفقه ورلغاړې ده وایي دا چې د کورنۍ د غړو شمیر یې زیات دی درې کوټې ګرموي په درې واړو خونو کې د ډبرو سکاره سوځوي
اوس چې د اقتصاد کمزوره شو بس اوس د سنګیز غوال چې کله ویسم بیا کار ځان ته ومېږي اقتصاد نشته که اقتصاد وای خو ښه به خسته وای
هغه کسان چې د ډبرو سکاره سوځوي له ځان سره یې ګاونډیانو ته هم ګڼي صحي ستونزې پیدا کړې دي شپږ دېرش کلنه نجیبه وایي چې خواوشه ټول همسایگان یې د ډبرو سکاره سوځوي له هغه وخته چې هوا سړه شوې او ګاونډیانو یې بخاري ایښي تنفسي ناروغي څو چنده زیاته شوې ده
سم قید چې ماخوم له کوټې راوځم سګور د موږ د سروي فضا ټول دودي زه خپل په جمعه کې دوه ورې درې ورې ډاکټر ته ځم درې څلور زره روپۍ زه دوا اخلم هغه هم کله پیدا کوي کله نه کوي کله چې په تنه به ورکو کنه سره اخلو ټول
د لوګر اوسیدونکو حاجی جانان وایي دا منو چې د ډېرې کسانو اقتصاد کمزورې دی دوی دومره پیسې نه لري چې د خونو د ګرمولو لپاره داسې سونتو کې وکاروي چې دود یې کم وي خو کچیری دوی د همدغه دود لواج چې خپل یې لامل دی ناروغ شي تاوان او مصرف وي یو پسلا زیات شي
د دوه روپۍ خبره ته ګوري چې دا زغال ډېر وخت یې ری ډېر ټیم پاس کوي بیا نو چې کوم آینده ته ګوري آینده یې ورور غلا مریضي باندې ککړ کیږي ډاکټر ته چې ورځي پیسې ډاکټر سره نه وي ټوخه 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 ټول ورور غلا مرزون شنې خرابې شوې فکر نه کوي چې دا خلکو تم توان ده ځان تم توان ده دغه د کابل هوا ککړې هوا تم دا تم ډېر توان ده
دا چې د ډبرو سکاره من پڅو دي او لکم ځای څخه کابل ته راوړل کیږي زمونږ همکاري فرشتي مرسل په کارتینو کې لیو دکاندار سره مرکه کړی ده د اوریدو بلنه یې درکوم
زه محمد علیم د خوست ولایت مونږ دلته چې پرشګانې دي لرګي خرڅو او سره په څنګه څنګه زغالم خرڅو د لرګي زغالم خرڅو
ښه تلګ دي خاطر سره د سکرو دی د ریته به ودرې ګو کته سره توه د سکرو چې مونږ مخې ته دي د کوم جراغلی دي
د مدر شپ نه راځي د درې سپنه او د دې رټونه پر سکل غنې خو ټن په حساب 7000 روپۍ برتلل او سکل د رټونه جکشي بي دي په 13000 روپۍ خپل کابل ته راځي
ښه اوس درته وایي چې ام دغه په دغه مارکیټ کې تاسو څو رقم زغال لري
مونږ په دغه مارکیټ کې د لرګي زغالم لرو د تیګ زغالم لرو او په خپل لرګي هم لرو
تی خپل لکم جی اخلي
زه خپل د حساب نه راوړم
مان پوڅو دي
نو مان خو اوس دلته مونږ خرڅو په 15 په سلام غنی خرڅو بعض خلک امام ته وړي او بعض خلک کور دی پاره د بخاری لپاره وړي او بس دا مرکز ګرمي ته دغه خلک استعمالوي
لوګي یادود د انسان سيري او حتی څومره تاوان رسوي د داخلي برخي ډاکټر عتیق حلیمی په اړه معلومات راکوي
اول کده ظاهري سيري ابن نسړې وګوري دود ډېر مضر ده یعنی د انسان جلد توروي او خرابوي د زینت او خلا له نظر یو مهمه صدمه ده هغه مریضان چې لنډه تکلیف لري یا برانشل اسما چورته وای دغه مریضان کشیرته له دود سره مواجه کیږي د دوی تکلیف لا پس زیاتیږي او تشدیدیږي تو خای چې یو خطرناک علامه د اکثر امراض ده د دود په نتیجه کې ټوخی رامنځته کیږي بعض نور ناروغي په تنفسي سیستم کې چې هغه دود سره د حساسیت په نتیجه کې منځته کیږي چې انسان ته ټوخی پیدا کیږي او انسان متضرر کیږي لدې څخه علاوه نورمال ژوند کې چې موږ او تاسو مهمه خبره ده چې اکسیجن واخلو او کاربون دی اکساید الکو هوا ته نو تاسو وګورئ کله چې موږ او تاسو دغه سیستم سرچپه شي یعنی په یواز د دې چې موږ او تاسو اکسیجن واخلو کاربون دی اکساید یا دود اخلو نو زمونږ بدن ته اړین شې چې دغه اکسیجن دی یعنی انسان دی او بهالي څخه شروع چې د دود د تنفس له وجنه یا کېدې شي چې نارام شي ځکه چې اکسیجن په یواز کاربون دی اکساید اخیسته دی یعنی دود تنفس کړی دی لدې څخه علاوه یو ډیر خطرناک ناروغي چې هغه د سږو سرطان دی د همدغه دودونو له کبله پیدا کیږي
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چی د بی کیفیت زغالو سوزول مو روختیا ته کوخ ده، بل خو د چاپیریال د بدرنګی سبب هم کیږي. دا چی د چاپیریال ساتنې اداره په دې حق لڅوي زموږ همکاري فرشتې مرسل د چاپیریال ساتنې د ادارې لموئین ولی مدقق سره مرکه کړی ده ورته وکشي.
کوم ارزونه سیسه کال د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې سکه لري هغه تشویشونه یا هغه کچه د ککړوالي زپتیرو کلو کې و کې یو څه کمواله راغلی کچه لګ راټیټه شوې ده، خو هیڅ ځای دا د سیسه کال موږ وتوانېدلو تر څو یو څه نور وسایل د هوا د ککړتیا د کچې د معلومولو لپاره لاسته راوړو او د دې لپاره یو جامع پلان تر لاسته د لرو سې په راتلونکو دوه درې میاشتو کې وکړی سو د کابل د ښار هغه عمومي تصویر موږ لاسته راوړو سې په رښتیا په ټول ښار کې په اوسط شکل هوا څومره ککړه ده.
تاسو په خپلو خبرو کې ویلي چې د دو ستونزه له تېر کال نه یو څه راکمه شوې ده. تېر کال موږ تاسو سره خبرونه درلودله، سږ کال بیا راغلو، مګر له دفتره تر دې ځای چې راتللو یو ډول سترګې زموږ سوځېدلې. یو علت یې د موږ په فکر همدا د هوا ککړوالی ده. عام خلک هم شکایت لري چې نظر نورو کلو ته دود زیات شوی ده. کله چې دوی هوا ته ګوري دوی پوهېږي چې له تېر کال نه سږ کال زیات شوی. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ یعنی څنګه تاسو وایئ چې کم شوی ده؟
ما ویل چې د هوا ککړتیا لږ کمه شوې ده. هغه عوامل چې هوا ککړوي هغه په خپل ځای باندې دي، ولې په بعضو عواملو کې لږ څه خواله راغلي دي، مثبت حرکت پکې ګورو. خصوصا په تیرو کلو کې عمده عامل د هوا د ککړتیا د کابل په ښار کې د سړکو خامهوالی او خرابوالی و.
دود په اکله څه وایي؟
دود نه ده کم سوی، دود زیات سوی ده. په تیر کال کې تر یو میلیون زموږ هیوادوال له ایران او له پاکستان او دې ملکونو بیرته راغله. د دغو خلکو اکثریت ټول په کابل کې میشت سو. دا اوس موږ ته راخیسي دود نه ده کم سوی، ولې دا خلک هم مجبوره دي د ځان او د کور او د ماشومانو د ګرموالي لپاره خپل کورونه ګرم کړي. کله چې کورونه ګرمېږي دود زیاتېږي. ولې دود زیاتېږي؟ د دې لپاره چې زموږ هیوادوال پاکې منبع ته لاسرسی نه لري.
اوس نو څه کول پکار دي په تېره د چاپیریال ساتنې ادارې ته؟
یو د دولت مسؤلیتونه دي چې دولت باید خپل کارونه وکړي. د دې سره خوا کې د خلکو مسؤلیتونه هم شته. دود خلک منځ ته راوړي، په له منځه وړلو کې هم د خلکو سهم ډېر عمده ده. باید سهم دلته باید څه وشي؟ د چاپیریال نگانه بهترینه لار او بهترینه طریقه دا ده یا روش دا ده چې موږ پاکه انرژي ولرو. ولې پاکه انرژي نه لرو؟ اوس پاکه انرژي نه لرو، کوشش وکړو چې هغه منابعو نه له هغو موادو نه کار واخلو چې د هغو ککړتیا کموي. هغه مثلا کوم دي؟ مثلا ګاز. د مایع په ګاز کې د دولت مسؤلیت دا ګرځي چې حداقل قیمتونه ثابت وساتي. بله لاره دا ده چې موږ د امکان تر حده پورې کوشش وکړو چې هغه مواد چې ډېر زیات ککړونکي دي له هغو نه کمه استفاده وکړو. که ضرورت نه وي مثلا بخاری ونه لګو. اکثره ځایو کې ما لیدلی دي چې که ضرورت نه وي هم زموږ هیوادوال بخاری ته اصل لرګي او زغال ورچي. بې له دې نه چې فکر وکړو چې د دغه دود بالاخره بیرته زه تنفس کوم، بیرته په موږ باندې راتاویږي په هوا کې. دغه لارې دي. درېیم لارې دا ده چې څنګه موږ کولی شو حرارت وساتو د کوټې دننه، یعنی زمینه د فرار د حرارت باید کم کو، له منځه یوسو تر څو موږ کمه انرژي مصرف کړو. هم اقتصادي ګټه لري، هم صحي ګټه لري، هم چاپیریالي ګټه لري.
راځو د خبرونې وروستۍ برخې یعنی تمثيلي ټوټې ته. په تمثيلي ټوټه کې هم په لوګي یا دود خبرې شوي.
دا د لیګو را سره ونی سچ او چپن سیرانه
خاصه ما دا وزره د سفیر واخلم. راکماته چی ته کیدم؟
دا د بخاری په سر کې ده.
پرېګه دا ماته ته دا غره سي شو.
او خدای خودی خیر در کی دغه څبلاوی دی راوړي د سې سوځي د کار چلرګي.
خو تا و چې ډوکی مې نه ګرمېږي زم لاړم داسې څنګه زغال مې درته راړم مې چې ډوکی دې ګرم شي. ډوکی
خیر یو سي سړی چې یو کار وکي دغه دی ورسي پلستر مونی سي.
دا خو اسانه خبره ده. خزي دا اوس به ونی سم پلستر خو هغه د مخه مخن واري کیخه ته درګه زیرا وړم.
دا ونی سه مام داسې کوچه درته پخ کړې ده چې چې ګوتی به ورسره وخوري.
دا ده ده ما خو دا د شیشه بند کړه دود نور نه راځي.
سبایی چه ده زغال و روه چوم تر غرمی پوری یو رقم کوتا تو ده ای تبوای امام ده. چی
ری از با کور که یاز که نیاز؟
وی رازه خوری ستره مسی.
شاگل ستره مشی.
خیلو تراده جلی خبری از خدا جلی.
ده جلی ولی؟
ده جلی ناست. ده جلی پا کوچه که ناست یا سرم پا لور ما خبر نیاز.
وی صدقه دیشم لوری تا ده خواتر اصد دلتا تو نچه زلی گو بوار کما.
تازه ده بیرون نخبری است؟
ولی وا خوری بیرون چه خبره ده؟
خبره ده ده چه هر چه خپل کوټه تب ده کره ده، دروازه تړلې دي، کړکۍ تړلې دي، دودانې بیرون دي، هر کور چې بخاري ولګي، هر کور چې دا دودان راوځي، د دې ماشومانو د لویانو به څاري بیا سترګو ته ګیلاس موړه زوی چې نور هم بیا سري کېږي.
هر څوک به اور بلوي، خوش هم ده، نو څنګه وکړو؟
د هر کور چې دود راووځي، خو ستا لور، زما لور، د ابل لور، ټوله پکښې کې ناروغه کېږي. دا کوټه مو ولې دومره سره کړې ده؟
خورې دغه سړي داسې ښایسته سنګزغال راوړي دي، کوټه دغسې سره شوه.
بس همدا ښه خبره دې کړې ده چې سنګزغال دې ور واچول، بیرونه خبر نه یاست.
او جلۍ، ته نو ولې دې باندې لاړوې؟ دا وخت باندې تګ دی چې ته ځې.
که دا د باندې ونه وځي، یو بل مسلمان خو ځي په سودا پسې، یو بل ځي کار ته ځي، وظیفې ته ځي، ټوله خلک مجبور دي په کوټه کې، خو ټوله ژمی نه شي تېرولی تېرې کې. لږ څه مو د بخاریانو سره احتیاط وکړئ، لږ څه دا د سوخت د موادو سره احتیاط وکړئ.
والا خورې، که رښتیا درته وایم، دې خبرې ته مې هېڅ فکر نه و.
ته دا سهار د وختي کړکۍ خلاصه کړه، ته د بیرون هوا وګوره چې څه حال دی، سترګې نه رینېږي په دودانو کې.
بس ښځې، ښه خبره دا ده چې لږ به لرګي راوړم، لږ ورسره دا سنګ زغال اچوه. رښتیا وایي، دا چې هر کور داسې وکړي، خو د دې نه ورځ خرابېږي.
صحیح ده سړیه، وروسته د دې نه به کوټه هم دومره نه توده وو. ګورې، لا دومره یخ نه دی، لږ لرګي راوړه، لږ به دا سنګ زغال پکې اچومه، بس کوټه به سمه توده وي.
خیر، دا ځل خو مې سنګ زغال راوړي، دا په یو رقم خلاص کړه، لږ لږ سوځوه، بیا به د دې نه وروسته نور سنګ زغال نه راوړم.
دغسې خدای دې وکړي چې ټوله کورنۍ ودغه ته متوجه شي.
پدیله چې کوټه مو ګرمې او چاپیریال مو له دود څخه پاک وي، د کور کلی خبرونه پای ته رسو. تربیه پارزه کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002 3 شپږ یو او یا هم 00420 22 11 24 15.